ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
ملګری ملتونه وایي چې د رايو د بیا تفتیش په طرز لاملونو کې نور بدلون نشي راتله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس په حماس او اسرایلو تور لګولې دی چې د جنگ په دوران کې جنگي جنایتونه کړی دي، او جمهور رئیس حامد کرزي په ار کې د امریکا د نوي استازي سره کتلې دي. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. افغان حکومت په قصه خانه بازار کې د افغان بلډینګ په نوم یو تاریخي ودانه رنګوي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن د آشنا تک په پروګرام کې په افغانستان کې د لوړ زده کړو د خصوصي مؤسسو په حق لغږیږو. خو اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
ملګری ملتونه وایي چې د رایو د بیا تفتیش په طرز عملونو کې نور بدلونونه نشي راتلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې وکړې. پام وکړې په دې حق له کابل نه زمنګ د خبريال اکرام شنواری ریپورت تا.
یونه ماری سیان کوبش د پنځمې پرز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې دغه کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی سره یو ګډ خبري کانفرنس وویل چې پر ترتیب شو کړنلارو کې ټول نړیوال میلونه په پام کې نیول شوی دي.
That every fraudulent ballot will be invalidated, but also
خاغلیان کو بشویل تر څو د یکلیشي شهره تکلوبی رایبا باطلیږي او د افغانستان د خلکو هره پاک رایبا وشمیرل شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک او دواړه کاندیدانی غوښتنه کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تمه یو خوځه چې د رایو د بیا پلټنې بهیر بجر بشپړ شي چې ورسره به په افغانستان کې ناڅرګند حالت پای ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې ډېر نړیوال څارونکي کابل ته پلار دي، او که دوی دا وګڼي چې پوره شمېر نړیوال څارونکي شته نو دوی به د رایو د بیا پلټنې د ټیمونو شمېر زیات کړي.
یوسف نورستانی وایي چې دواړو کاندیدانو په اصولي توګه د بیا شمېرنې او تفتیش معیارونه منلي دي، او د هغه په قول په عملي کولو مجبور او مکلف دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د شنبې په ورځ به بیا څېړنه او تفتیش پیل شي.
د کونړ د ولایت چارواکو ویلي دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان له لوري 113 راکټونه لګیدلې دي. د کونړ والی شجاع الملک جلالاد د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
تقریبا په دې تیرو 40 ساعتونو کې 113 توپونه دغه راغلي د پاکستان د خوانه، چې هغه د دانګام په ولسوالۍ کې، د شیګل په ولسوالۍ کې، او د مرورې په ولسوالۍ کې لګېدلې دي. اوس په دې تلفاتو کې مکلامه کندره راغلي. خو
د کونړ والی د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې رد کړې چې وایي هغه طالبان چې په پاکستان کې جنګیږي د افغانستان نور اوړي. خاغلی جلاله وویل
دا خپل ته حرکتونه مونږ د دغه خبرې رد کوو چې نو څه زموږ لاشته نه مونږ د طرفه تقوی شوي دي، او نه مونږ نه مونږ حمایت کوو چې ګنته پاکستان زموږ ګاونډي هیواد دی، زموږ ورونه دي، زموږ سرحد ته نږدې خلک. مونږ هیڅکله داسې ونه کړو چې خدای نه خواسته څوک مونږ تشویق کړو تقوی دي چې لاړ شي هیواد ته عملیات کړي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي چې په ولایت کې تر ټولو ولسوالیو تګ راتګ کې مشکل نشته دی، خو هغه دامنی چې په ځینو سرحدي سیمو کې امنیتي مشکلات شته دی.
زمنګاګ د واشنگټن ناورې جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د نوي ځنګړي استاذي ډانیل فیلمن سره پارکي کتلې دي. د جمهور رئیس ته خبر پانه وای چې خاغلی کرزی فیلمن سره د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. خبر پانه زیاته چې خاغلی کرزی امریکایي ډیپلوماټ ویل تمل لري چې جربا د انتخاباتو بهیر پاتور رسیدي او نوې جمهور رئیس په کار شروع کړي.
بل پلو د پاکستان د کراچۍ په بندري خار کې د سمندر ډیرو غټو سپو او تیزو سپو 19 کس وژلې دي. د نجات او ژغورري کارکونکو نن کوشش کاوه چې مړي راوباسي. کله چې د کوچني اختر په ورځ خلکو د سخت ګرمۍ لامل غوښتل چې په سمندر کې ولمبي، یو دم د سمندر سپو راغیر کړل. عیني شاهدانو د امریکا غږ ته ویلي دي چې څو کسانو په لامبو وهلو ځانونه وچه ته ورسول، مګر ځینې نور اوبو لاو کړل.
د هند په لویدیځ صوبا مہاراشتر کې نن هم د نجات اژغورن عملی کوخخ کوچی په پونه کې د سخت باران لامل د زمکه د خویدو په نتیجه کې د وژل شو کسان مړی له خاورو خزلنه راوباسي. چارواکي وایي چې سل کسان ورک دي او یوازې یو شمړی تر اوسه پورې راایستلی دي. د پونه د ښار نه 15 کیلومتر لرې د میلان په کلی کې د زمکه د خویدو له امله تقریبا دغه کلی په بشپړه توګه تباه شوی دی. یوه ښځه چې د خپل خپلوانو د احوال د معلومولو لپاره دغه کلی ته ورغلې وه امریکا غږ ته ویل
اور ریلیٹیو کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا تو مجھے سمجھ آیا کہ میں ہمیشہ وہاں پہ آتا ہے میں وہاں پہ آیا تو
دل تارا لم چپل دوستان وین خوم کتر چٹول کلے بالکل ران شوید ہے. دا قدرتی آفتون سر مبارزے لپار دا ہند ملی زواک عمومی قماندان رائے راتور امریکہ غاک تاویل
were number of people which were feared to be trapped and which could number anything between
der khalak aur di ada sikhari chimla bai imkan le chashmir le 500 na zyad chi pa hen ke har kal de june aur september tar manz mamulan de salaw na rawzi aur tabahi da manz ta gayi.
da america gag ashna radio manzani safa 1289 fm 100.15 پختنی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس ناوی پیلی په اسرائیل او حماس دواړو باندې تور لګوي چې د جنگ په دوران کې جنگي جرمونه کړی دي. ناوی پیلی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې اسرائیل د ملکی وګړو په کورونو، روغتونونو او د ملګرو ملتونو په خوندي ځایونو باندې سوزلې حمله کړې دي چې نړیواله ټولنه باید په مقابل کې نور چپه خوله پاتې نشي او باید چې دغه جرم له مرتکبینو نه پوښتنه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشر د حماس د جنګیالیو لخوا په اسرائیلو باندې د راکټونو د ویشتلو غندنه هم وکړه. بل پلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلی دی کله حماس سره اوربند وشي او کونه شي پوز به د غزې په تړنګه کې د ځمکې لاندې ټول پټ تونلونه وران کړي. نتانیاهو د پنځشنبه په ورځ د کابینې له یوې غونډې نه وروسته وویل هیڅ داسې کومه موافقه به قبول نه کړي چې اسرائیل د ځمکې لاندې تونلونو د تباه کولو نه منع کړي، ځکه چې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو اصل مقصد هم همدا دی.
په عین وخت کې د اسرائیلو پوځ نن د غزې د بیت الله په کمپ کې برید کړی دی. د یو جماعت په شمول ډېر کورونه وران کړي دي. یو عیني شاهد فاطمه امریکا غږ ته وویل لومړی مو د یوې غټې چاودنې اواز تر غوږ شو. ګمان مو وکړ چې د ملګرو ملتونو ښوونځی بیا په نښه شوی، خو دا ځل یې د یوې نږدې جومات د اوبو ذخیره په نښه شوې وه. موږ وتښتیدلو، هره خوا د شیشو پارچې پرتې وې او ډېر زیات زخمیان لیدل کېده چې یو نږدې روغتون ته وړل کېده. له کوم وخت نه چې اسرائیل د جولای په اتمه د غزې په تړانګه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي، 1400 نه زیات فلسطینیان چې قاطع اکثریت ملکي وګړي وژل شوي دي. په عین وخت کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د پوځ لپاره نور حربي مهمات منظور کړي دي. د پینټاګون وایین ویل چې امریکا د اسرائیل د امنیت په اړه په خپلو وعدو کلک ولاړ دی. پینټاګون دا اعلان په داسې حال کې کړی چې سپینې ماڼۍ پرون په غزه کې د ملګرو ملتونو په ښوونځي باندې د اسرائیلو د پوځ حمله وغندله.
د سیرالیون جمهور رئیس ارنس کروما په دغه هیواد کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ویروس خپرېدو له امله عاجل حالت اعلان کړی دی. جمهور رئیس کروما په خپله وینا کې وویل چې دغه اقدام یې په احتیاطي ډول کړی دی چې کوم کسان چې د ایبولا ویروس نیولی دي د شپېتو ورځو پورې به قرنطین وي. منګه د دغه مرست مبارکي د ډاکټر سره مرکه کړې ده چې لږ وروسته به واوري.
د یوکران حکومت وایي چې دغه ملک په ختیځ کې د روسي پلو یاغیانو په خلاف په جنگ کې ځان راوستی دی او نن یې د یو ورځې اوربند اعلان کړ تر څو نړیوال پلټون کې وکولی شي چې د مالیزیا د رالیږدلې بوئنګ الوتکې د غورځېدو ځای ته ورشي. ملګرو ملتونو عمومي منشبان کې مونږ د اوربند غوښتنه کړې وه. د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه د جولای په 12 د یوکران په ختیځ کې په توغندي وویشتل شوه او ټول 298 مسافرین یې وژل شو.
مانګ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری چې نیو ډیلی ته په سفر تللی دی، نن یې د هند د مالی وزیر ارون جیټلی سره وکتل او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراخولو په باب خبرې وکړې. له جان کیری سره په دې سفر کې د امریکا د تجارت وزیر هم شامل دی.
او د چین د سنگجیان په ولایت کې د غوري مسلمانانو یو ملا امام چې ګمان کېده د چین د حکومت د پالیسۍ طرفدارو د کاشغر په یو تاریخي جماعت کې په چاخوګانو وهل شوی دی. د هغه مړی نن وموندل شو. ملا امام جمعه طاهر 40 کلن او د کاشغر په تاریخي جماعت کې چې شپږ سوه کاله مخکې جوړ شوی خطیب و. لبل خوا د بشری حقوق مدافع سازمانونه د چین د حکومت نه غواړي چې مشهور ایغوري عالم دی زرت زرا خوش کړي. الهام توهی چې د بیجینګ په پونتون کې د اقتصاد استاد او څلور څلوېښت کلن دی د چین چارواکو له دې عمله نیولې دی چې د چین د ولقینه د سینجیان ولایت د آزادولو لپاره پټه مبارزه پیل کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، لګروسته د آشنا ټک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو په حق له خبرې کوو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده. د استودیو نمبر دی 202-619-1113. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، د ډیرو آسیایي هیوادونو رهبران او د عامې روغتیا د چارو مقاماتو د ایبولا د مرض د مخنیوي لپاره خاص تدابیر نیولې دي، ځکه چې دا مرض د لویدیځ افریقا په هیوادونو کې په چټکۍ خپریږي. په څو افریقایي هیوادونو کې تر اوسه پورې 209 کسه وژلې دي. مونږ دلته د مریلند په ایالت کې د ډاکټر سید عالم شینواري سره مرکه وکړه چې دا مرض ولې پیدا کیږي او څنګه پیدا کیږي.
علائم معمولا دغه عادي دي، شنو غوندې علائم وي چې په عادي نورو امراض یا ناروغیو کې هم معمول انسان ته تبه پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، همدارنګ د عضلاتو دردونه پیدا کیږي، د هډوکو همداسې د بندونو دردونه پیدا کیږي، حتی بعض موارد کې استفراغات او اسهالات پیدا کیږي. ځینو مریضانو کې چې وګوري هغوی په اسانۍ باندې ستا نشي اخیستی او یا حتی په اسانۍ باندې کپ نشتی راولی، داخلي او بیروني خونریزیان انسانانو ته پاتې کیږي، ډېر علائم لري.
اصلا ولې پیدا کیږي؟ د انسان په وجود کې څه واقع کیږي چې دغه څه تبه سړی ته پیدا کیږي یا دغه څه نور علائم چې تاسو بیان کړئ؟
چون دا مرض تقریبا داسې ورته نوې ویلې شو، نو ډېر مسایل په دې برخه کې نامعلومه دي. حتی دا چې په څه شکل باندې اصلي دا انتقالي، یعنې چړین روان، دقیق نه دی معلوم. ولې؟ چون یو ډول وایروس دی، نو چې کله دا انتقال شي به انسان ته، نو د انسان هغه معافیتي سیستم باندې منفي اثرات غورځوي، هغه تنفسي سیستم وي، هضمي سیستم وي، هغه حتی د انسان په جلد باندې خارښتونه لګوي، همداسې کارونه منځته راوړی شي. ډېری موارد په دې برخه کې، په دې مرض په برخه کې لا تر اوسه پورې صحیح توګه باندې نه دي څرګند شوي. او داسې ویل کېږي چې اصلي منبع حیوانات دي، یول په حیواناتو کې پیدا کېږي، پس له هغې نه د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي.
زیاتره مرضونه همداسې دي چې یو بنیادم ونیسي، هغه یو څو ورځې وخت نیسي تر څو اغه نهایی مرحله ته ورسیږي او شدید شي، او بیا بعد دغه نه کا مثلا دوا موثر هغه ورور به تا کم شي، د انسان خپل وجود مقاومت کوي او لمنځزي. دغه ایبولا سمره وخت نشي چې لنغه نهایی حد ته ورسیږي.
کله چې دغه وایروس د انسان وجود ته داخل شي، نو دا دواونه نیولې تر یو شوزه پورې دغه منځ کې، یعنی دغه موده کې انسان کې کولای شي چې د علائم را څرګند شي. ولې ډېری ناروغان چې دي پس دې چې وایروس وجود ته داخل شي، نو اته یا لس ورځې بعد دغه علائم په وجود کې را څرګندېږي. ولدا هیڅوک نشي ویلی چې دا ایبولا مرض دی، ځکه د دې هغه اراض ولایم چې دي هغه نخې نخانې چې په ناروغ کړه کېږي، هغه دغه ډېرو معمولو امراضو سره ډېر مشابه وي. یعنی کلینیکي تداوی ډېره مشکله ده، ځکه سړی نشي ویلی چې دا د دې تب او سردردي او ځاندردي آیا د ریزښت د وجې نه ده او یا ایبولا د وایروس له وجې.
نو په دې حساب هماغه دواګانې چې دغه ریزش او د نورو مرضونو ته ورکول کېږي، هماغه دواګانې د دې مرض لپاره هم استعمالېږي؟
تر اوسه پورې یوازینی پرمختګ چې شوی دی د ناروغۍ د کنټرول په برخه کې د درملنې نظر، هغه دا دی چې سپورټیو یا محافظوي درملنه د دې ناروغۍ کې.
په آسیایي هیوادونو کې ډېرو مقاماتو داسې تدابیر نیولي دي چې دا مرض ملک ته خپور نشي. افغانستان څه کولی شي چې د دې مرض مخه ونیسي؟
د افغانستان د روغتیا سکتور ته دا پکار دي چې باید خپل هغه معلومات چې دي اپډیټ یا تازه وساتي د نورو هیوادونو، چون دا سفرونه زیات دي، خصوصا افغانستان د نن سبا نړۍ د ګوډ ګوډ خلق راځي. او په دې باندې ځان مطمئن کړئ، هر هغه څوک چې رانوځي افغانستان ته، هغه کې که اراضه ولایم، یعنی دغه مشابه دی دغه وایروس موجود وي، نو هغه باید کوشش وکړي چې هغه یوې خواته جدا شي. او په دې برخه کې د روغتیا وزارت دا مسؤلیت لري او کولی شي داسې وکړي چې د خپل روغتیايي کارکوونکو لپاره هم هغه کوم امکانات چې دي محافظتی هغه ورته برابر کی ځکه چې نږدې ثبات وی هتا کړو کې کار کوون کی وی هغه هم کولای شي په دې مرض باندې افته شي دا چې کولای شي افغانستان هم دغه ډیره توجه خپل یا پلان پم پم لرنه زیاته کی خلکو ته چې دا متاثر شوه یا غزمن شوه هوادونو څخه ورته ورځي
ډاکټر صاحب یو بل پښتنه وغه دا چې د 1990 پلسیزه کې یو مرض راغلی او خصوصا د هندستان کې ډیرو په نامه د ډینګو فیور یادو او هغه هم دغه سی و چې انسانانو به شدید د تبه کول او کانګ او سالو دغه علائم د مرض لرل
او ډینګ فیور او هیموراجیک فیور او همداسې د خپل ایبولا وایرس دا تقریبا د وی پورنې وایروسونه دي چې مشابه دغه علائم منځ راوړي دغه برخه کې وو یو ډیر تحقیقات وشو نو دغه کنټرول تقریبا یو سنه شته دي دومره حتی دغه شمه نو د اندېخنې ورنول کړه ایبولا چې و د اندېخنې ورده
ډیر مننه
درته سه الله مل سلام علیکم
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي د افغانستان حکومت په تیلې د چې د پیښور په قصخانه بازار کې د افغان بلډینګ په نامه یو تاریخي ودانه ډنګ کی په دې حق له د جعفر هاند رپورټ وري
افغان بلډینګ د پیښور په مشهور سیمه قصخانه کې د شهیدانو څلی ته څیرمه ولاړ دی دغه خټینه ودانۍ شاوخوا یو پیړی وړاندې د انګریزانو پر مهال جوړه شوې او د افغانستان د قونسلګرۍ ملکیت دی چې اوس ترې کومه پام وړ ګټنه اخیستل کیږي په دغه ودانۍ کې په تیرو لسیزو کې د قونسلګرۍ د سوداګرۍ برخه فعاله وه په قصخانه کې ډیر پخوانی کورونه او ودانۍ لخټو جوړ دي چې د غسیمې ته یو بیل خو افسانوي او تاریخي رنگ ورکړی دی اوس افغان حکومت غواړي چې دغه تاریخي ودانۍ رنګ او لسره ورغوي په خیبر پختونخوا کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل امریکا غږ ته د دغه ودانۍ د رنګولو علتونه په ګوته کړل
نو په دغه ساحه کې هم انتحاري حمله وشوي او د دې نقصان رساو هغه نقصان دا ده چې دا خو خامو خټو نه جوړ شوی ده او د زیات شکستم کړای او افغان بلډینګ بازار کسرخانه بازار ته پروت او ډیر ګڼه ګونه بازار ده موږ دې نه داریږو چې کوم ورځ خدای نه کوي چې دا راپریوځي او ډیر خلک به تلاندې کړي دې نه به بیا بل څه جوړ شي او هغه شاخواته چې موږ هم سیاګان دی غوی کورونه هم په دې تعمیر باندې راغلي دي
خاغل ابراهیم خیل وویل په پام کې دا چې ډیر ژر له کابل نه یو پلاوی په خبرته ورشي چې د افغان بلډینګ د رنګولو دقیقه نیټه اعلان کړي خو لیکواله او څېړونکي صفیه حلیم وایي کده غوډان رنګ شي د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهمه برخه به ورکه شي
د دې بلډینګ یو تاریخي اهمیت ته جوړخ په لحاظ کسو کو ګوري دا ډیر پوخ جوړ شوی دی په دې باندې سیمټ لګول شوی دی او دا هغه سیمه کې په کیسخانه بازار کې د نورو ودانیو په پرتلا یو مضبوط بلډینګ دی یعنی د دې د بیا د غرزولو د بیا جوړولو هیڅ د دې سره بدا تاریخي نخ ورک شي
اغلی حلیم په خپلې یوې ورستې لیکنې کې د دغه ودانۍ پروژغورولو او ساتلو ټینګار کړی دی خو قونسل ابراهیم خیل وایي سره لدې چې دغه ودانۍ لسګونه کلونه لرغونتوب لري خو هم رنه دی چې ارومرو دی وساتل شي
تاریخي ځای دی تاریخي خو یقینا چې اتیا کل عمر لري اما دا چې اوس هغه کې داسې آثار یا داسې یو هغه نه دی پاتې دی هغه خپلوي خبرې لا تاریخ نه شي هغه ته موږ پام وی
خو هغه خلک چې افغان بلډینګ له نږدې لیدلې وایي د دغه ودانۍ د غرزېدو هیڅ دلیل نه ترسترګو کیږي صفیه حلیم شک لري چې ممکن دغه ودانۍ د کوم سوداګریز هدف لپاره ونړول شي او لسره ورغول شي
زه نه پوهیږم چې د دې د غرزولو د رنګولو فیصله چا کړې ده او ولې کړې ده نو د غرزولو په ځای ولې دا سمول کیږي نه کدی کی خاوره یا غچ یا ارشه کارول شي ودي هغه اوسم پیدا کی دا نه چړنګ شي او زما پورا باور ده چې د دې بلډینګ په دننه کې هم دا ستالار یا دا خونه بوي چې هغه کې په خوانی لرګې بلګې دلی وي هغه کې خوله نقاشي به شي وي نو دا شان باید یو د یو میوزیم په توګه یو په خوانی ودانه په توګه وساتل
لرغونی او تاریخی آثار او ودانۍ د یو هیواد د تیر برم ژوندۍ داستان او تاریخ بلل کیږي. د تیرو لسیزو په جګړو کې د افغانستان ډېرې لرغونی سیمې په ناقانونه ډول ځینو زورواکانو او خلکو لاندې کړي او کیندلې دي. د دې تر څنګ ډېر افغان لرغونتوکي هم په ناقانونه ډول بهر ته قاچاق شوي او وړل شوي دي چې ورسره د افغانستان د تاریخ مهمې برخې ورکې شوي. خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت په خپله خوښه د یوې تاریخي ودانۍ د ړنګولو پریکړه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنو ریدونکو، لګروسه په خصوصي په هنتونونو کې د لوړو زده کړو په فرصتونو او کیفیت باندې غږیږو. کول شي ورسته خبرونه ته ټلیفون وکړي. اوس د ساعت د خبرونو لنډیز ووري.
د افغانستان د خپلواک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وایي چې دوه کاندیدانو د بیا شمیرنې او تفتیش معیارونه منلي دي او د هغه په وینا په عملي کولو مجبور او مکلف دي. هغه دا خبره دا انسان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انکو بشرا په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وکړه. د کونړ ولایتي چارواکي وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې د پاکستان له لوري 143 راکټونه لګېدلې دي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي استازي ډانیل فیلمن سره په ار کې وکتل. د هند په لویدیځه صوبه مهاراشټرا کې نن هم د نجات او ژغورنې عملیې کوښښ کو چې د هغو سلو کسانو مړي راوباسي چې د پونی په ښار کې د سختو بارانونو وروسته د ځمکې په ښویدو کې مړه شوي دي. چارواکي وایي چې 20 مړي راایستلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس میرمن ناوی پیلی وای چې اسرائیل او حماس دواړو په ملکی خلکو باندې د جنگ په دوران کې جنگي جرمونه کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشر د حماس د جنگیالو لخوا پر اسرائیل باندې د راکټونو د وشتو غندنه وکړه او هم ویل چې اسرائیل څو واره په کورونو، روغتونونو او د ملګرو ملتونو په خوندي ځایونو باندې بې درېغه ډزې کړي دي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د سمندر غټو او تیزو څپو 19 کسان وړي دي. د سیرالون جمهور رئیس په دغه هیواد کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو له امله بیړني حالات اعلان کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې دغه موزي ناروغۍ د ګینی، لایبیریا او سیرالون په شمول په افریقا کې تر اوسه پورې 209 کسان وژلي دي. او د یوکرين چارواکي وایي چې نن د یوې ورځې لپاره د ملګرو ملتونو په غوښتنه د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاو یاغیانو سره په جنگ کې ځان راوسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د هند مالی وزیر ارون جیتلی سره کتلی دي. نوموړی به د هند صدر اعظم سره هم وګوري. جانکیری به د صدر اعظم نریندرا مودي سره په داسې حال کې ګوري چې دا به لومړی ملاقات وي. نریندرا مودی یو سرسخت هندو نشنلست دی او څو کاله مخکې ورته امریکایي چارواکو هند ته د سفر ویزه ورنه کړله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
دا شناټک د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. روشان نورزایم او دا شناټک په پروګرام کې ساسو سرایم. درنو اوریدونکو، د نن شپې په پروګرام کې غواړو په افغانستان کې د لوړو زده کړو د موسساتو په اړه باندې خبرې وکړو. په مشخصه توګه غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې په خصوصي یا شخصي پانتونونو کې د زده کړې څه فرصتونه موجود دي، په دغو پانتونونو کې د داخلي یا شاملېدو شرایط څه دي، او په خصوصي پانتونونو کې د زده کړې کیفیت څنګه دی. په پروګرام کې را سره ملمانه دي د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال ګل حسن ولیزای صاحب، بل ملمه مو د باختر پانتون رئیس او د خصوصي پانتونونو د اتحادیې د مدیر هیئت غړی عبداللطیف روشن صاحب دی، او همدارنګه د دنیا د پانتون استاد کبیر حکمل صاحب هم را سره دی. درنو اوریدونکو، که چیرې تاسو پوښتنه لرئ یا غواړئ خپل نظر زموږ سره شریک کړئ، نو تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ شئ او هلته مشتولی کی د پروګرام په جریان کې به د ټلیفون د لارې هم یو څه اوریدونکو واخلو. خو د اوریدونکو نه خواهش کوم چې کچیر د پروګرام د موضوع اړوند کوم پوښتنه یا نظر ولري، نو مشتری ټلیفون وکي او که نوینو زموږ نور پروګرامونو ته د ټلیفون وکي او کچيري د موضوع په اړه باندې پوښتنه نه لري. البته یو ځل بیا غواړم چې وایم چې نن موږ په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو په اړه د دوه پانتونونو د اهمیت او کیفیت په اړه باندې خبرې کوو. زه به وګورم چې په ملمنو کې څوک را سره دی. زه فکر کوم چې د باختر پانتون رئیس او د خصوصي پانتونونو د اتحادیې د مدیره هیئت غړی عبداللطیف روشن صاحب را سره دی. روشن صاحب تاسو ما وازه وری؟
بله وارم. سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او اختر مبارکی ته
راوړئ. تشکر ډیر زیات روشن صاحب. همدارنګ کبیر اقمل صاحب هم را سره دی. اقمل صاحب تاسو ما وازه وری؟ ښه. په هر صورت زه فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ نور مېلمانه هم پروګرام ته حاضر کړي. خو زه به د روشن صاحب سره پروګرام پیل کړم. اول به دا ورته وایم چې البته په افغانستان کې خو دولتي پانتونونه هم شته. یو زده کوونکی ولې دې ته ترجیح ورکوي چې خصوصي پانتون کې زده کړې وکړي؟ یعنی کوم هغه دلایل او کوم هغه فیصله ځانګړتیاوي په خصوصي پانتونونو کې څه چې یو شاګرد باید په دغه پانتونو کې زده کړې وکړي؟
بیا هم بسم الله الرحمن الرحیم او سلام تاسو ته وختونه مبارکي ټول ته وایم. ډېر ښه سوال و روشن صاحب. که موږ تاسو وګورو اول د نړۍ په کچه پرلس بهترین پوهنتونونه د نړۍ وګورو نو دې کې اووه یا اته پوهنتونونه بهترین هغه شخصي پوهنتونونه دي. نو دا ځکه چې دوی په کیفیت او رقابت کې دوی رقابت کې نو دوی ډېر ښه ځلیدلي دي. همدا چې زیاتره محصلین کوشش کوي چې شخصي پوهنتونونو ته ترجیح ورکړي. لکه موږ که وګورو نړۍ کې هاروارډ دی یا نسیل دی یا سټانفورډ دی یا نور پوهنتون دی او په افغانستان کې هم که موږ وګورو نو د شخصي پوهنتونونو مابند کې ډېر ښه رقابت دی او چې په رقابت تاسو ته بهتره معلوم دی. نو دوی کولی شي چې ښه کیفیت او ښه معیارو باندې دوی زده کړې او خدمات ورکړي. نو همدا چې فکر کوم اکثره محصلین به دا ترجیح ورکړي.
بله مننه روشن صاحب. په دې باندې به خبرې وکړو د کیفیت په اړه باندې په افغانستان کې چې کوم زموږ اوریدونکو ډېر په دغه باره کې پوښتنې کړې دي. البته دوی فکر کوي چې د شخصي پانتونو کیفیت دومره ښه نه دی. خو په دې باندې به خبرې وکړو. زه فکر کوم چې اوس د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال ګل حسن ولیزی صاحب هم را سره دی. ولیزی صاحب تاسو زما وازه اورئ؟ بله ولیزی صاحب تاسو زما وازه اورئ؟ تشکر. تشکر ولیزی صاحب. البته د لوړ زده کړو د وزارت کوم ویپانه چې د پاغه کې تقریبا د 15 او یا پانتونونو د خصوصي پانتونونو نمونه لیکل سی ودی. په افغانستان کې دغه 15 او اساس رجستر دی او کچيري د پانتونو تعداد فرق کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې د سوال ته جواب وایم. زه د بختر پانتون محترم رئیس روحان صاحب ته تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه اندې کې هیلې وړاندې کوم. موږ سره د لوړو زده کړو په وزارت کې تقریبا د نوي لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه اوس جواز لري. زموږ سره سب دي دا چې پوهنتونونه ورځ په ورځ باندې میاشت په میاشت باندې نوي جديږي. نو امکان لري دغه عدد اوس غلط ده. اوس تقریبا نوي لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه موږ شخصي پوهنتونونه لرو چې زموږ سره دلته ایجاد شوي دي.
بله. او دا نوی پانتونونه په ویپانه کې خو تقریبا اته دیش پانتونونه په کابل کې فعالیت لري. په دغه نوی پانتونو کې څو پانتونونه په کابل کې دي، څو په لوی شهرونو کې دي او څو په نورو ولایتونو کې دي؟
دا چې په جزئیاتو سره زموږ دلته جدول نشته. موږ نوی پانتونونه لرو اکثره زموږ په ولایتو کې چې غټو لوی ولایتونو لکه ننګرهار، مزار، هرات. په هر ولایت کې موږ تقریبا 4-5 پانتونونه لرو. په ورو ولایتو کې یو پانتون چې دا نوی ایجاد شوي لکه په لوګار کې، په یا په میدان وردګو کې، په خوز کې د مثال په ډول درې پانتونونه دي. داسې مختلف دي. نو په کابل کې هم زه فکر کوم چې د 150 نه تر 150 پورې به وي. لکه تاسو چې وویل 80 دلته دي. نو په مجموع کې موږ نوي پانتونونه چې دا دوه درې اوس سخل نوي ایجاد شول. د دې سره یو ځای مخکې دوه اتیا وو. په دې لنډو وختو کې یو څه پانتونونه هم ایجاد شول چې ما دقیقه احساس چې اوس واخیستله تازه احساس ده. دا نوي د لوړو زده کړو مؤسسې پوهنتونونه چې موږ په ټول افغانستان کې لرو.
بله ولیزه صاحب په کومو معیارونو باندې یعنی تاسو که یو پانتون تاسو راځي او غواړي چې ځان رجستر کی تاسو کوم معیارونه په نظر کې لرئ او دغه جواز څنګه ورکوئ ډیر لاند کوم شته وایس
او موږ د پاره چې ورځو کوم مؤسسه یا پانتون ایجاد کو د دې پاره یو لای حلرو د دې پاره د ورځو په وزارت یو کمیسیون ده چې په دې کمیسیون کې ځخړا د غړیم مختلف خلک پاره کې دي چې په دې ورځو کړو د موسسات غوسی رئیس ده نور ملګری دوستان پاره کې دي د دې پاره ځات نه يرونه د مثال په ډول هغه خلک چې غواړي چې مؤسسه ایجاد کړي یا پانتون ایجاد کړي یو دایمي ځای به ولري هغه به ثبوت کړي د زما دایمي ځای ده زما پانتون جوړوم او دغه پان مالک څخه چې دا غواړي پانتون ایجاد کړي تضمین اخیستل کیږي او همداسې دوی باید دغه پانځه د لپاره چې غواړي وا پانځه جوړ کړي دوی پانځه جوړ کړي د مربوطه پانځه ډیپارټمنټو لپاره باید معیاري استادان ولري دا مستری ولري یا ډاکټرا ولري او معیاري نمرې پوراوي اګه څنګه چې موږ د پانتونو لپاره د خپل دولتي پانتونو لپاره استادان نسو دغه لپاره معیارونه لرو همدغه معیارونه خصوصي مؤسساتو باندې هم تطبیقیږي او کدا چې پانځه وي چې هغه لابراتوار ته ضرورت لري لکه د انجینری پانځه یا د ټیپ پانځه یا د زراعت پانځه یا د کمپیوټر ساينس پانځه دغه لپاره بدوی باید معیاري لابراتوارونه ولري همدغه چې معیاري کتابتون کتابخانه باید ولري او کدا ټیپ پانځه ایجادوي دغه لپاره باید معیاري شبخانه ولري دا نظر په دې سره ده چې څوک کومي پانځه غواړي او موږ کوشش کوو چې په اول کې چې دوی شروع کوي یو پانځه یا دوی پانځه ورکو او بیا ور پرو بده کېدای شي چې دوی وځخاوي کچې د داسې خوي معیارونه ټول پوره کړی وي نو بیا کېدای شي چې دوی لپاره نور پانځه
بله
رئیس باندې کې لپاره نور پانځه ورکول کېږي
بله ډیره مننه ولی زای صاحب د معیارونو په اړه به ورسته خبرې وکړو زه به یو ځل بیا روشن صاحب ته ولاړ سم زموږ ځین اوریدونکو مثلا احمد الله مزی لیکلی دی چې شخصي پانتونونه خالي د تجارت لپاره جوړ شوی دی او مثلا ایمل شریفی لیکلی دی چې څو پیسې لري هغه کولی سي چې په دا پانتونو کې درس وایي یا مثلا عربزی لیکلی دی چې غریب کسان نسی کولای چې په پانتونو کې درس وایي په خصوصي پانتونو کې تاسو تر کوم اندازې پر دې سره موافق یاست چې دوی خالي د تجارت لپاره جوړ شوی دی او هغه زیاتره خپل ګټو ته ګوري تر دې چې تحصیلات ته وګوري بله مهرباني وکړئ بله روشن صاحب
هر کس هر محصل بل आवाज زنه پیغام زنه کوم आवाज تاسو لګړ
بله وس ساس आवाज راځي بله مهرباني وکي
اصلا هر شخص یا هر محصل یا استاد منفي فکر لري او مثبت فکر لري که څوک مثبت فکر لري نو زه فکر کوم هغه احساساتو مثبت وي او هم داسې موافق وي او که څوک منفي فکر لري نو برعکس زه فکر کوم لکه مخکې مې ستاسو خدمت عرض وکړ چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو زیاتره پوهنتونونه اللهس بهترینو پوهنتونونه شخصي پوهنتونونه دي سم دي مخکې زلزلې زه یقین لرم چې اوله کې به ستونزې وي لکه موږ چې اته نهه کاله مخکې پوهنتونونه ایجادول نو واقعیت سره موږ هم ستونزې زیات درلودلې او وزارت سره هم ستونزې وې نو زه فکر کوم ستونزې اوس هم وزارت سره او هم پوهنتونونو سره زیاتره حل شوي دي او نور په کیفیت او معیارو باندې زیات هم وزارت او هم پوهنتونونه فکر کوي دي باندې نو دا به فکر کوم هغه محصلین یا هغه پوهنتونونه شخصي پوهنتونونه چې محصلین دي فارغ ورکړي دي او هغوی په ډېر ښه پوستونو باندې او ډېر ښه وظیفو باندې او ډېر ښه پوهنتونو باندې ماستري یا همداسې دکتورا اخیستي نو هغوی خپل درسونه یا خپل کارونه مخکې بي نو دا دې نه معلومیږي چې دا پوهنتونونه چې کوم فارغین ورکړي دي شخصي پوهنتونونه او د ماشینونو چې کوم فارغ شوي دي وظیفې نیولې دي وظیفو باندې کوم شوي دي نو دا ښیي چې انرژي ښه وظیفو او ډېر ښه پوهنتونونه باندې دوی قبول شوي دي نو دا ښیي چې دا شخصي پوهنتونونه ډېر ښه نتیجه ورکړي ده زه منم چې دا به ټول پوهنتونونه شخصي پوهنتونونه باندې وي دا هغه پوهنتونونه چې مسابقه دار دي او تجربه لري او هغه پوهنتونونه چې نوي جوړېږي زه یقین لرم چې په تجربه لاسته راوړلو سره دوی هم به ډېر ښه وزلیگی او ډېر کار وو کې او دا خو نوې تجربه ده او یقینا ان شاء الله لکه څنګه چې نور پوهنتونونه په نړۍ کې ډېر موفق دي او نه شخصي پوهنتونونه نو په افغانستان کې به هم زه یقین لرم چې دا شخصي پوهنتونونه په څنګ د دولتي پوهنتونونو کې به ډېر ښه وځلیږي انشاءالله.
بله مننه روشن صاحب په دې باندې به ورسره بیا خبرې وکړو. زه احمد صاحب ته ځم. احمد صاحب تاسو خو په یو شخصي پانتون کې وری درس ورکوي. یو پښتنه چې موږ اوریدونکو په فیسبوک باندې کړی دغه دا ده چې د استادانو سویه دومره لوړ نه ده. تاسو په دې اړه څه وایا سو څه فکر کوئ چې آیا شاګردان د خپل استادانو نه خپل د نصاب نه خوشاله دي او که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو ډیرو درنو میلمنو ته ورته ګوري. هغه څه چې نورو دوستانو ورته اجازه وکړله موین صاحب او زموږ دوست روشن صاحب هر یو په خپل ځای کې واقعیت ته خصوصي چې عملاً په سیمه کې موجود دي هم په عملي ډګر کې ځکه کېږي هغه د دوو مختلفو حالتونو موجودیت ته متاسفانه په افغانستان کې هم په خصوصي پوهنتونونو کې هم په دولتي پوهنتونونو کې په خصوصي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه په ډېر لوړ معیار په ډېر ښه شکل سره د ډېرو ښو ځوانانو کدرونو په جذبولو سره په دې توانېدلي دي چې ښه ریکارډ ولري او د هغو پوهنتونونو نومره یادول بدل ته ډېر ضرور نه وي. خو ډېری پوهنتونونه بیا په داسې یو حالت کې دي چې یوازې هغه کوم معیار چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورته ورکول کېږي مثلا یو سړی باید ماسټر وي او باید لیکچر ورکړي دې ته نه کتل کېږي چې دې ماسټر په کومه سویه کې ماسټري پای ته رسولې ده چیرته ویلې ده او په څومره حد کې دی توانایي د دې لري چې زده کوونکي ته د تدریس وکړي. یا په بل شکل سره چې د کریډیټ سیستم ده د کریډیټ سیستم عملي کول په افغانستان کې په دغه شکل سره چې ځینې پوهنتونونه عملي کوي واقعا ځینې ځایونه وحشتناک دي. زه خپل تجربه له تاسو سره شریکوم. کله چې یو صنف ته تاسو ځئ د لسو ورځو لپاره یو مضمون هر ورځ درې ساعته تاسو زده کوونکو ته محصلینو ته تدریسوئ وروسته له لسو یا اتو ورځو نه بېرته له دوی نه ازموینه اخلئ شل یا لس فیصده اخذ دوی نه وي کړي. که چیرې یو استاد مکلفیت دا احساسوي چې هلته دې په څلوېښتو یا پنځوسو کسانو کې لږ تر لږه پنځه دېرش کسه یا دېرش یا څلوېښت کسه ناکام کړي د پوهنتون په تجارت باندې د پوهنتون په نوم باندې په دې هر څه باندې اخیست کوي او د محصلینو تر انتقال لاندې هم استاد واقع کېږي وایي چې پنځه نور استادان موږ سره ډېر ښه روان دي او تر اغلی دا اصول په موږ عملي کوي. زه فکر کوم هغه څه چې موین صاحب هم شاید ده او شاید له ما سره په دې موافق واوسیږي ټینګ نظارت له خصوصي تحصیلي مؤسساتونه پوهنتونونه دا یوه ډېر مهمه برخه ده. دومه خبر دا ده چې موږ متاسفانه په افغانستان کې یو بل سیستم چې د تړاو سیستم ده موږ په دنیا کې لیدلی دي کوچني خصوصي پوهنتونونه په سترو دولتي پوهنتونونو پورې تړلي. موږ په کابل کې لسګونه پوهنتونونه لرو کاش کې چې دوی په کابل پوهنتون پورې تړلي وای. اداره له کابل پوهنتون په یو ډول سره کېدلی تدریسي اداره تدریسي چارې څارل کېدلی او په همدې شکل سره هغه اسناد چې محصلینو ته په لاس ورکول کېدی نوم د کابل د پوهنتون په ټولو کې ورکول کېدلی. مثلا کابل پوهنتون فلانی کالج کابل پوهنتون فلانی د لوړو زده کړو مؤسسه اوس دلته یو ډول تعصب موجود ده. که چیرې تاسو د کابل پوهنتون کې استادین سي تاسو به یو ډېر اوږده لاره طی کوئ چې د افغانستان 90% ماسترانو ته د اصولو له مخې د دې چانس نشته چې د کابل یا په نورو دولتي پوهنتونونو کې د استاد شي. خو هماغه کسان بیا په ډېره اسانۍ سره په خصوصي پوهنتونونو کې لیکچر ورکوي او لیسانس فارغوي. توازن په منځ کې د استاد د سویې او د شاګرد د سویې په منځ کې توازن ساتل یا د پوهنتون یا د کانکور د ټولو نه لوړو نمرو کسان د کابل پوهنتون او دولتي پوهنتونونو ته د ټیټو نمرو کسان چې بیا نتیجې وي یا هم په بل ډول ځي خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي دواړه په یوې سویې فارغېږي د لیسانس نه داخلي یو ډول امتیازات نه برخمن کیږي او یو ډول حقوق لاسته راوړي له فراغت نه وروسته. دا مهمه نه ده چې څوک څه ډول حقوق راوړي بې له شکه دواړو څلور کاله درس ویلی خو د زده کړو هغه نوي میتودونه یا نوي مواد چې په خصوصي مؤسساتو کې دي دا په دولتي پوهنتونونو اپلای کول او د خود دولتي پوهنتونونو د کدرونو د جذب اصول او په هغه ډول سره سخت په دومره ډول هم چې وو سخت دي په دې ډول هم نه خو یو تر یو حده پورې سخت شرایط د استادانو جذبول د خصوصي پوهنتونونو لپاره فکر کوم چې د پوهنتونونو په سویه کې ډېر فرق لري. او تر ټولو مهمه خبر د کانکور او د سمسترونو د ازموینو ده چې دا اصول له منځه لاړ شي چې
هر پانتون چې ځان ته هر ټایم ته کې همغه وخت کې کانکور اخلي او په هر ټایم کې ځان ته شاګرد جذبوي.
بله اکمل صاحب، بله اکمل صاحب، ما غوښتل چې دغه پوښتنه د ولیزي صاحب نه وکړم چې په خصوصي سکتور په افغانستان کې زیاتره خلک د انتقاد کوي چې د دولت سم نظارت نسته ور باندې، یعنی په عمومي لحاظ په خصوصي سکتور باندې. دا د اوس د لوړو زده کړو په برخه کې اکمل صاحب هم ښه ټکی ته اشاره وکړله. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دولت دې امکانات نه لري، او کچیري فکر کوئ چې په پالیسي کې باید تغییر راسي ترڅو چې د خصوصي لوړ زده کړو کوم پانتونونه چې دي پاغه باندې نظارت لا پسې ټینګ سي، او کیفیت کوم مشکل چې دی چې زیاتره اوریدونکو هم په دغه باره کې ویلي دي هغه ښه سي. ولیزی صاحب،
زه د اکمل صاحب خبرې ته ډېر حدا تاییدوم، ځکه چې موږ لکه څنګه لکه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، نه تنها موږ په خصوصي مؤسساتو کې بلکې په دولتي مؤسساتو کې هم خامخا مشکلات دي. زموږ پانتونونه، زموږ معارف د ودې په حال کې ده. زه فکر کوم چې که زموږ خصوصي پانتونونه، زموږ خصوصي مؤسسات د دوو کلو د درو کلو سره پخوا مقایسه کړو، ډېر تغیرات، ډېر مثبت تغیرات په دوی کې راغلي دي. او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ همدا اوس په دا تېرو څو میاشتو کې د افغانستان څه خصوصي مؤسسات او یا پوهنتونونه چې دي، زموږ دوستانو ته، روښان صاحب ته او نورو مؤسساتو رئیسانو ته دا پته ده چې موږ ارزیابي کړي دي، او ارزیابي هم تقریبا نهایي ده. زه فکر کوم چې په راتلونکي لنډو څو هفتو کې به دې نتایج دوی ته اعلان شي. د خپل د لوړو زده کړو د وزارت لخوا نه ارزیابي هم شته، په دې باندې نظارت هم شته، او هلته دوی ته جزاګانې هم ورکړل شوي دي، ورکول کېږي، او حتی تر هغه حده پورې چې امکان لري په بعضې پوهنتونو کې، بعضې پوهنځی په معیار سره برابر نه دي، یا بعضې ډیپارټمنټونه هم وتړل شي. یعنې داسې نه ده چې
هغه، یعنې داسې مثال لري ولیزی صاحب، چې کوم پانتون، کوم پانځی، کوم صنف دي تړل سوی په خصوصي پانتونونو کې؟
او داسې وو، داسې وو چې بعضې پانځیو ته توصیه شوې دي، بعضو ته، بعضې پانتونو ته مؤسسه اختار ورکول شوی دی، وخت ورکول شوی دی، سره دوې میاشتې، درې میاشتې، دوی هغه معیارونه چې په هغې کې دوی ډېر کمزوري دي هغه اصلاح کړي. اوس هم دغسې شوي دي، اوس هم ټولو پوهنتونو ته د لوړو زده کړو د وزارت لخوا نه معتبر استادان د دوی د مسلک سره سم، هر پوهنتون کې چې کومه پوهنځی ارزیابي کېږي، د کابل پوهنتون په شمول استادان یې هلته ځي، هغه په صحیح ډول سره ارزیابي کېږي، د ارزیابي نتایج هم راوړي دي. موږ د اختر نه مخکې هم یوه جلسه په دې رابطه باندې لرله، نتایج ورته اعلان شوي نه دي، تر اوسه پورې افشا شوي نه دي، اما نتایج موجود دي چې په هغې کې ښه پوهنتونونه هم شته، ضعیف پوهنتونونه هم شته، ضعیف مؤسسات هم شته. او البته پخوا موږ دا کار کړی ده، او مخکې اشاره ورته وکړله چې پوهنتونونه اوس هم زموږ خصوصي مؤسسات کې مشکلات شته، ولې نه شته؟ خو دا موږ کوشش کوو چې د ارزیابي د لارې نه، زموږ د یو ځای د کار د لارې نه که وشي دغه اصلاح شي، مخ ته لاړ شي. او بل دغه ده چې د خصوصي پوهنتونونه او خصوصي مؤسسات دا د ټولنې یو ضرورت ده. تاسو که دې ته فکر وکړئ، سږ کال زموږ په دولتي پوهنتونونو کې موږ 5000 جذب کړل، حال دا چې یو لک 5000 تقریبا خلکو، محصلینو، متعلمینو د کانکور دپاره، ازموینو دپاره اشتراک کړی وو، سبتنام کړی وو، تقریبا د 1,50,000 په شاوخوا کې امتحان ورکړی وو. نو دې دپاره د ځوانانو دپاره یوه لار پیدا شوي، د دپاره د دوی د تحصیل زمینه برابره شوي، د لوړو زده کړو مؤسسې دا هم یو غنیمت ده. اګر چې مشکلات
بله مننه ولیزی صاحب. روشن صاحب، اکمل صاحب هم ورته اشاره وکړه، زموږ نور اوریدونکو هم ورته اشاره کړې ده چې دوی وایي چې په شخصي پانتونو کې ناکامي نسته، یا مثلا د شاملېدو کومه پروسه چې د پاغه باندې انتقادونه لري، او فکر کوي چې هغه معیاري نه دي. آیا په خپله د شخصي پانتونو ترمنځ کومه امانګي سته، او فکر کوي چې داسې یو خاص معیار باید موجود وي د شاګردانو د جذبولو لپاره، د ناکامیو د کامیابۍ لپاره؟ داسې په کوم شي باندې کار روان دی، او که څنګه؟
د دې لپاره په دې رابطه ده چې په دې رابطه باندې ډېرې خبرې په لوړو زده کړو په وزارت کې شوي دي، حتی د کانکور په رابطه باندې په دې باندې ډېر نظرونه وو چې حتی وکړلی شي. لکه څنګه چې موږ دولتي پوهنتونو ته د کانکور زموږ چې موږ خپله د لوړو زده کړو وزارت کانکور اخلي، د هغې د لارې حتی محصلین موږ د خصوصي پوهنتونو ته هم جذب شو، جذب کړي. خو متاسفانه دا پروسه تر اوسه پورې مکمله نه ده. اما لکه څنګه چې اکمل صاحب اشاره ورته وکړله، پخوا به ټولو مؤسساتو کله به چې غوښتل امتحانونه به اخیستل، اما سږ کال داسې نه و. موږ دور باندې قیر شول، یو د څو هلته یو څه مشکلات د انتخاباتو خاطره وشول، را پیدا شول بیا یو د دوم امتحان جوازم د روز دغه وزارت پکوش دی وکړای شي دوم امتحان هم واخلي اوس د امتحان وختونه هم قید شوي دي او زه فکر کوم چې داسې که زه اوسې دا وکړم چې د امتحانونه ډېر ښه دي دا به هم دروغ وي نو د امتحانو په اخیستلو کې لکه څنګه چې مونږ کانکور ازمینه اخلو بیا اندازه نه دي خو دویم اوس باید کوشش وکړي چې دغه پروسه داسې نه وي چې پنځوس نفره اول سن ته داخلېږي پنځوس نفره د څلورم سن نه فارغ شي
ولیزه صاحب مننه ما بالکل دا پښتنه غوښتل چې د روشن صاحب نه هم وکم چې د ناکامۍ په اړه باندې ډېر خلکو ویل دي احمد صاحب هم ورته اشاره وکړله چې په شخصي پانتونو کې ناکامي نسته او هغه د دې لپاره چې دوی پیسې ورکوي او په خپل پانتون په پیسو باندې چلیږي نو دوی شاګردان نه ناکامه کوي تاسو په دې اړه باندې څه وایاس؟
اصلا ناکامی خو زه د حکمت صاحب بعضې خبرې تاییدوم او بعضې رد کوم ځکه چې ناکامي شته دی هر پوهنتون کې هغه پوهنتون تر پوهنتونه پورې دی نو زه ما په هم باندې په افغانستان د شخصي پوهنتونونه په درې کټګوري باندې تقسیموم اول خو هغه چې د نورو ملکونو نه راغلي دي او ځینې کې خپل فعالیتونه کوي لکه د ایران پوهنتون دی همداسې دی ځینې د امریکایي پوهنتون دی همداسې دی پاکستان فکر کوم پوهنتون روان دی آینده کې او ترکیې دی او بل هغه پوهنتونونه چې د رهبرانو لخوا جوړ شوي دي او درېیم کټګوري هغه پوهنتونونه دي چې عام خلکو یا استادانو یا نور یو څو کسان راغونډ شوي دي علمي کسان هغوی پوهنتونونه جوړ کړي دي دغه اول دوه کټګوري چې دي هغوی خاص هدف تار کړي او درېیم کټګوري باندې هغوی فکر کوم هغه پوهنتونونه دي چې هغوی واقعاً غواړي صادقانه کار وکړي او د وطن ته ځوانانو ته او د افغانستان خلکو ته کار وکړي زه فکر کوم ټول پوهنتونونه شخصي پوهنتونونه را موږ نه شو ویلی چې ټول یو رقم دي او ځینې پوهنتونونه دي چې واقعاً صادقانه کار کوي صادقه لري او هغه خلکو ته معلومه ده چې محصلینو ته معلومه ده چې کوم پوهنتون ته ولاړ شو او کوم ځای نه موږ ته نه داخلو او کوم محصل چې فیس ورکوي زه فکر کوم دوی نه غواړي چې خپل هغه آینده او د خپل فیس چې کوم ورکوي او مصرف چې کوي هغه کوم سرمایه ګذاري ځانمن کوي نه غواړي چې په غلط ځای کې ځان ته ځانمن سرمایه ګذاري وکړي هر انسان ته خدای سترګې ورکړي دي خدای خبره کړی دی چې په ښه ځای کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو وکولی شي چې دوی ښه آینده ولري نو زه فکر کوم دا محصلینو ته او د افغانستان خلکو ته ځوانانو ته ټولو ته معلومه ده چې کوم ځای ته کوم پوهنتون ته لاړ شي دوی چانسو دي وکولی شي چې ښه آینده ولري او ښه فرمایګذاري ځانمن وکړي او دا چې کوم پوهنتون ناکامي او ناکامېږي هغه مربوط دی استاد پورې دی چې څنګه صادقانه کار وکړي او څنګه صادقانه درس ورکړي
بله فکر نکوي چې بله فکر نکوي چې کوم معیارونه چې په نظر کې ونیول سي په نظر کې باید ونیول سي د لپاره چې کوم شاګردان چې فارغ کیږي هغه بیا په کار کې هم دغه رقم چې موافقه وسی وو کار هم درست وسی او کدا سم معیارونه نه وسی خو نو بیا مشکل نه جوړي
خامخا معیار خو ډېر زیات مهمه ده او که چېرته د لوړو زده کړو وزارت لخوا لکه څنګه چې ولیزي صاحب فرمایل یعنی ارزیابي دوامداره کېږي او که چېرته معیار نه وي یا فشار نه وي یا ارزیابي نه وي نو هلته هدف نه وي نو که هدف نه وي هر یو د خپل یو ځانګړي یا به موسسه یا پوهنتون نه وي نو زه فکر کوم معیار ډېر زیات مهمه ده او معیار باید هم پوهنتون هم باید ځان ته معیار وټاکي او لوړو زده کړو وزارت لخوا هم معیارونه ورکړل شوي دي چې دوی دا معیارو باندې کار وکړي او صادقانه کار وکړي نو کوم پوهنتونونه صادقانه کار کوي نو زه یقین لرم چې هغوی مخکې تللي دي او مخکې به ځي انشاءالله او که کوم پوهنتونونه یا موسسات لوړو زده کړو موسسات صادقانه کار نه شي نو خامخا به دوی قانون سکه نه بل کال بل کال نه خامخا به وګوري بندېږي او داسې بند شوي دي مخکې اختار وکړو ته وکړل شوی دی نو هغوی به کولی یعنی فکر نه کوم چې هغوی بقا ولري
مننه روشن صاحب زه به بله مننه کوم روشن صاحب زه درنه اوریدونکو ته وایم چې موږ نن د خصوصي پوهنتونونو په اړه باندې په پروګرام کې خبرې کوو د خصوصي پوهنتونونو د کیفیت په اړه باندې خبرې کوو او زموږ ډیر اوریدونکو د ټلیفون په لاند کې دي یا دوه اوریدونکو به واخلو بیا به ملمنو ته ولرسو تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او دا وایي چې د کوم ځای مو ټلیفون کړی دی او پوښتنه مو څه ده لاند وایي چې وخت مو ډیر کم دی
لهلمن د ایمیل خبرې کوم کبیر اکمل صاحب څخه اکمل صاحب څخه یو پوښتنه لرم خو د ماشات په اړه باندې
ته چی شپ اړه باندې وبخښي
ماشات په اړه د استادانو چې یو لک نشته پوره
بله نن خو دسته ایمیل صاحب چې موږ نن غواړو د خصوصي پانتونونو په اړه باندې خبرې وکړو کچېره د خصوصي پانتونونو په اړه باندې پوښتنه لري مطلب وکړو او په نور پروګرامو کې به خامخه دغه ساس پښتنه د اخمل صاحب نه چې د معرف په وزارت کې هم دنده لري د دوی نه په پښتنه وکړو زو یو بل اوریدونکو ته ګورو چې بل زمر سره څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرف کړئ او لاندې پښتنه مو وکړئ
روشان نور دې صاحب سلام تاسو ټول ترنو میمنو ته د شرف القرشه عبد القادر مو تک د زابل ولایت څخه
هو تاسو مهرباني وکړئ
اړې د مننه لومړی په شخصي او مخصوصي سکتور باندې راسم چې په خپل سر وسه پر متعلم يم زکونکم د افغانستان کې ترکیه هیواد کونتونونه او مکاتب همسته جناب حکمل صاحب بهترم علمیږي چې د افغانستان نړیوال علي لیست په ټول افغانستان کې شتون لري د دې هغه د سیستم چې دی هغه او نصاب چې دی ډیر فرق د دولتي مکاتب سره لري پر معیارونه باندې ولا خم خپل کونتونونه لري ام فوندي ستا کوم څه وسر وکړه ځکه په کوم په مکان کې راځم زبر د جناب روشن صاحب خو پښتنه ولرم چې د خصوصي په هنتون یو ستر ستوند چې را پیدا شوی دا هغه دغه د تاسو زیات معاش تاخید د کوونکو یا محصول پر سر باندې په دې اساس باندې هغه غریبان کوو غریبانان کورنۍ چې دي هغه نس کول جناب نور صاحب پونتون کې برخه واخی دا پونتون وایي پوسټ روشن صاحب خو سوال لرم هغه دا چې د نور ملي نظر مور باندې غواړم چې په شخصي پونتون کې تاسو تحقیق وجود لري یعنی څه په دې معنی د توایم د لایقت پر اساس باندې او بل درجه باندې ستاسو کوم ساتي امتحان اخی د کانکور په شکل د خپل خصوصي پونتون د شاګرد اول دوم دریم درجه شاګردان آیا تاسو مو تر اوسه پر نیولې دي که پاینده کې د سټال لري پس دغه دې پوښتنه نو جناب نور صاحب
ډیر مننه او تک صاحب ساسه پښتنه یو بل اوریدونکو ته مخلو بیا به ملمنو ته ولرسو تاسو مهرباني وکئ او که پښتنه یا کوم نظر لري مهرباني وکئ زه فکر کوم د دوی په لاند کې څه مشکل ده بل لاند ته به ولرسو تاسو مهرباني وکئ بل مهرباني
الو سلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کې یو پښتنه کلري په لاندې توګه مطرح کی
روشان مزه تا و تا په ګران ملمنو ته چې موږ ټول او دې چې سلامونه دالي کوم زمر محمد په پنځه له کوم څه سره په لاندې
پټان خل صاحب مهرباني وکي
اختر مبارکي او تاسو سلام او درې ورځې په پلازان کې ناغه تاسو برابر ما د حدیث صاحب څخه څنګه کړی ده انا د ملمنو څخه دا څنګه ده ما
بله مهرباني وکي زه فکر کوم د دوی لاین قطع سو یو بل اوریدونکو هم اخلو زه فکر کوم چې ډیر کم وخت هم لرو خو تاسو مهرباني وکي ځان معرفي کی او که پښتنه یا کوم نظر لري مهرباني از فکر کوم چې په ټلیفون کې څه مشکلات څه خو زه به اول اخمل صاحب ته وخت ورکم د نصاب پاړه باندې هم البته جنوریدونکو پښتنې شي دي پښتنې کړې دي چې نصاب هم درست نه دی او هغه مواد چې په شخصي پانتونو کې ورته پیسې لا د نصاب برخه ده هغه معیاري نه وي یا داسې نور مشکلات چې د نصاب په برخه کې دي تاسو څه فکر کوئ چې تر کومې اندازې پورې په شخصي پانتونو کې د نصاب مشکل شته
موږ په معرف کې په ټوله کې په تحصیلات علي معرف او په ټولو پوهنیزو موسساتو کې درې مهم فکتورونه لرو چې یو ښوونکی ده یو زده کوونکی ده او یو هم تدریسي نصاب تدریس کیږي متاسفانه په افغانستان کې هغه څه چې موږ ډیر شاهدان دی غو په تیر بیا د لوړ زده کړو په مؤسساتو کې هغه یا هم نشټون یا کموالی د تدریسي نصاب ده او یا هم زوړوالی په دولتي پانتونونو کې متاسفانه زاړه نصابونه په یو ډول اوس کمپیوټرایز شوی دي، کتابو په شکل راوتلی دي، خو نوې څه پکې تر سترګونه لیدل کېږي. هغه څه چې په خصوصي پانتونونو کې دي، لکه روشن صاحب چې ورته اشاره وکړله، په ځینو پانتونونو کې واقعا حالت ډېر ښه ده، نصاب ډېر ښه شوی ده، او ځینې استادان په خپله ډېر زحمت باسي چې زده کړه چې محصلینو ته نوې څه ورکړي. هغه څه چې موږ تر اوسه پورې شاهدان یو او د پانتونونو لخوا نه په ځینو پانتونونو کې استادانو ته ورکول کېږي، په ډېرو ځایونو کې باور کوي داسې نصاب ورکول کېږي استادانو ته چې خپل استاد نه پوهېږي چې زما او راکړل شوي څه دي او زه زده کوونکو ته څه شی ورکم. خوشبختانه موږ کومه چې تر ډېره پورې د عملي سوي د لوړ زده کړو محترم وزارت کې په دې برخه کې ډېر کار وکړي، او د پانتونونو چارواکي او استادان په دې برخه کې ډېر کار وکړي. دا به ځکه ډېره مهمه وي چې یو ډول اسنادو سره د یو ډول خلکو موجودیت په مختلفو سویو سره او د مختلفو نصابونو نه فارغین دا ډېره ستونزه را جوړوي، او د دې تر څنګ نظارت له نصاب تر ټولو مهم ده. هاته له دینه مهم ده چې موږ پر استادانو نظارت وکړو چې واقعا دای ماستر ده کنه، واقعا دای لیسانس ده کنه، واقعا دای ډاکټر ده کنه. نصاب اساس تعلیم او تربیه جوړ کړي، نصاب اساس دی او سره تر جدي په لاره.
بله بله اخمال صاحب مننه، ډیر وخت مو کم دی، ډیر وخت مو کم دی، زبه روشن صاحب ته ولاړ سم. البته او تک صاحب پښتنې درلودلې، خو زه فکر کوم د پروګرام په جریان کې څنګه څنګه پښتنې هم جواب سی وي. روشن صاحب، د ولایتونو په اړه باندې الته زیاتره مشکلات او الته خلک د کیفیت نه پیسلا شکایت کوي، په خصوصا په هغه ولایتونو کې چې مثلا خالی یو پانتون، یو شخصي پانتون ولري او نور پانتونونه نه پکشي. د رقابت خبرم چې تاسو وکړه هغه خونو داسي چې څو پانتونونه باید وسی بیا رقابت په منځ کې وسی. تر کومه اندازې پر فکر کوي چې د ولایتونو پانتونونه چې دي هغه معیاري ذکرې خلکو ته یا شاګردان ته برابروي لکه په کابل کې چې برابرې؟
زه فکر کوم اول خو دا چې رقابت ډېر زیات مهمه ده، لکه څنګه چې قانون انسان کې هم فرمایلي دي چې فرصه د کل خیرات خیر کا کې تاسو رقابت وکړئ او ومنډ وکړئ. نو څو پورې چې رقابت نه وي هلته نشي کولی چې په معیارونو کار وکړي. د افغانستان کابل کې موږ فکر وکړو اوایلو کې چون پوهنتونونه کم وو، د لوړو زده کړو موسسې کم وې، دومره رقابت هم کم او کیفیت هم دومره کیفیت باندې خلکو فکر نه کوي. پوهنتونونه کله چې پوهنتونونه کابل کې زیات شو اوس رقابت هم زیات شو، هغه پوهنتونونه معلوم شي چې کم.
بلې، دا خو په کابل کې نه، کابل خو لوی ښار دی، یا مثلا هرات دی، په ولایتو کې څنګه کیږي؟
په ولایت کې چې فکر کوم ما په پښتنه دی د لوړ زده کړو وزارت ته د یو پوهنتونونو ورکړه چې پوهنتونونو ته اجازه ورکړي شخصي پوهنتونو ته، تر څو کولی شي چې دوی علمي رقابت وکړي او ځوانان هم یو ښه بدیل ولري چې کوم پوهنتون ښه دی او کوم خراب دی، دوی کولی شي چې د خپل هغه پوهنتون چې دوی ته ښه ښکاري هغه کې دوی سرمایهګري وکړي خپل. نو دا به فکر کوم یو علمي رقابت.
بله، ډېره مننه روشن صاحب، وخت مو ډیر کم پاتې دی، ډیره مننه. زه به ولیزی صاحب ته هم لاړ سم. د لوړو زده کړو وزارت څه پلان لري د راتلونکو لپاره د خصوصي پانتونونو پاک لباندی او داسې چیز؟ موږ اوریدونکو مثلا هو تک صاحب پوښتنه وکړه چې ډیر خلک دي چې وړتیا لري خو یا توان نه لري یا پیسې نه لري چې تحصیل وکړي، آیا د دغسې خلکو لپاره یا مثلا په ولایتونو کې چې کوم پانتونونه دي د دوی سره د مرستې لپاره کوم پروګرام شته، کوم پلان تاسو لرئ؟
موږ سخت کلام تقریبا د شپږ زرو په شاوخوا کې زه فکر کوم چې باید وي، په مختلفو تخفیفو سره، ان تر 50% پورې، 40% پورې، 50% پورې. بیا به ځوانانو سره چې دوی اقتصادي مشکل لري، موږ مختلفو پوهنتونو ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه معرفي کړي دي، او دا په تاسو سره سره باید ووایي چې په خپله محاسبات دې ته ډېر نه جوړېږي چې پرایاګان ډول سره محصلین غوڅي جذب کړي دوی، لکه دوی وایي چې موږ دا د خپله ګټه لپاره کړي دي. کومه هدف پورې چې د لوړو زده کړو په وځ کې وو
او د ورځې کو د لاس ورینه بي تای چې خپل د معاشات سره وا جلسم نیولې و چې روخان صاحب او جریان کړه
bale
او یو د ماسلین مونږ فراغان یو څه د ماسلین په تفصیل سره مونږ پانتو تر لګل دي اما د خپل د نصاب د ذکر کولم پر ویته سره چې مخکې تاسو سوال کړو زه به دوه
bale
د ورځې کو
ولی زې صاحب وخت مو ډیر کم دی په نصاب باندې په نور پروګرامو کې خبرې وکړو ساس نه ډیر مننه کوم چې موږ بلنه و منله په پروګرام کې برخه واخیستله د باختر د پانتون رئیس او د شخصي پانتونونو د اتحادیې د مدیر هیئت غړي عبداللطیف روشن صاحب نه هم مننه کوم او همدارنګ د کبیر حقمل نه چې په شخصي پانتون کې په خصوصي پانتون کې استاد دی مننه کوم چې موږ په پروګرام کې بلنه واخیستل ساس ټول اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واز په تیر بیا غوړیدونکو چې موږ ته ټلیفونونه کړي و پیغامونه یې شي و په یو څو شیبو کې به زموږ د دریجې به خبرونه پلسي او زه به بیا د آشنا ټک د پروګرام سره ساس په خدمت کې بلې پنځم به ته حاضر سم د اوس لپاره د خدای په امان.